پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام تاندې هیلې دروروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پښتون ژغورنې غرزنګ مشروای پښتنو ته ورپېښو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11مه حقیقي معلومات ورکوي. جماعت اسلامي د ګرانې او بجلی زیاتو بلونو پر ضد په ټول هیواد کې د هړتال اعلان کړی دی. او د اوکراین ولسم مشروینی چې د دوی ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې غرزنګ مشر منصور پښتین ویلي چې د اکتوبر په 11مه په قومي جرګې ته د لادرګه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منصور پښتین پرون د اگست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیو پیغام کې ویل چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو مقصد یې مستند انځور وړاندې کول دي. په دې لړ کې به د غرزنګ پلویان خپلې ټولې وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د دې دلیل مخبت سو، یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ.
پښتین په جولای میاشت کې ویلي وو چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11مې غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او لسی مشران او استازي ورغواړي. پښتین د خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو نورو سیمو کې د نامنې او د جبري لادرکه کسانو د خوشي کول لپاره لاریونونه شوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کارروایانو ته دوام ورکړی دی. نن د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن پاسون غړي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له پولیسو سره د یووالي لپاره لاریون کوي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې سواد او لسی پاسون د هدفي وشنو نامنې او د اعلان شوو پوځي عملیاتو پر ضد د مټې په بیدره سیمه کې د اګست پر 13مه یعنی نن ماسپښین شاوخوا 3 بجې د لاریون کولو ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 14مه په مټې او تلیګرام کې وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې د مټې په سمبټ سیمه کې یو پولیس والا وژل شو. دغه سید سوات اوسیدونکو د حکومت لخوا د نوو پوځي عملیاتو اعلان هم اندېښمن کړی دی. د اگست په 14مه د سوات د چارباغ سیمه اوسیدونکو د عمل لپاره لاریون کړی وو. وفاقي حکومت د جون په 2 ویلي وو چې د ازمه استحکام په نوم به پوځي عملیات کوي. جماعت اسلامي د اگست په 13مه په ټول هیواد کې د ګرانې د بجلی زیاتو بلونو ټیکسونو ضد د هړتال اعلان کړی دی. پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې موجوده ائتلافي حکومت په پنجاب کې د بجلی نرخونه کم کړي، خو په نورو سیمو کې د کمی اعلان نه کوي. دوی وویل چې وفاقي نظام له کراچۍ څخه پر راټول شوو ټیکسونو چلیږي. کراچۍ په پاکستان کې تر 50% زیات ټیکس ورکوي، نو بیا ولې دغلته بجلی گرانه ده؟ د اگست په 14مه پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي وو چې پنجاب کې تر 500 یونټ پوری بجلی استعمال لونکو ته به د 1400 روپو فی یونټ رعایت ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ازبکستان سره پرون 500 تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې دا تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانون او پټرولیم، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ په برخو کې شوي دي. د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله عارف پرون د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلې دي. د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله عارف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ګډون کړی وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د پولې هغې خوا ته د یوې سترې حملې له پیلولو وروسته ویلي دي چې د دوی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زیلنسکی پرون په ټیلیګرام ویلي چې د اوکراین د پوست لوړپوړي کمانډان الکساندر سیریسکی په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو د پیاوړي کولو راپور ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین د د هواد د کورسک سیمه په ګلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پل لمن سوړل لپاره د امریکا لوري د جوړ شوی توغندی په کارولو تورنوي او وای چې په پایله کې یو شمیر هغه رضاکاران وشل شوي چې د ملکی وګړو په استلو کې مرسته کوله. او اخیری خبر دا چې د افغانستان د کورنۍ او سیالیو شپږیزه لیګ په یو لسمه لوبه کې د امو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوس اغو ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې نن د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، امو لوبډلې لومړی 146 منډې وکړې. د ورکړل شوي هدف په تعقیب د بوس لوبډلې په 10 اوورونو کې یوازې 145 منډې وکړې او 9 لوبغاړي آؤټ شو. دا په روانه شپږیزه کې د امو لوبډلې دویمه بریا وه. د خبرونو پای.
نمشال رادیو خبرونه مولانا سی اجمل اورید لوس پر شو رپورټونو ته. پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم وای د پښتنو د مهمو ستونزو د غوید لدرک کسانو په اړه د کره معلوماتو غونډولو هڅې پیل کړې دي. د خبر د غورزنګ مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې ده. نوموړي زیاته کړې د اکتوبر پر 11مه د پښتنو کامی جرګې ته چې غورزنګ ورته د کامی عدالت نوم هم ورکوي د لادرک کسانو نورو مسلو په اړه رښتونی معلومات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پروستاو کې د پښتنو په یو شمېر سیمو کې د نام نه او جبري لادرکیو پیښو پر ضد مظاهرې شوې دي. حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. چارواکي د لادرک کسانو ستونزه هم مني خو وایي چې دا مسله پیچلې ده. تفصیل ګلای از راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 11مه با قامی جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 11مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپی خو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انزور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورزنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکي چې د ایګي دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخ ته کې خود لای شي چې دا وګړه داسې دي.
نو موري په خپل پلویان وغږ وکړ چې په تیرو 10 کالو کې پښتنو ته ورپیخو حقيقي استوندو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅه وکړي. نو موري زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
هم دغه معلومات په دنیا کې د دغه وطن سره هم درده پیدا کول یا دغه وطن په حق باندې یو په اخباره وي دا دومره مهم کار دی چې د دغه بغیر یعنی تک هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دی لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نه وي چې کوم اوریجنل دی. نو د دې د پاره با دغه مهم کار دغه تاریخي کار د پاره باید دا ملګری قربانه وکی.
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اگست په 15مه لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنې او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11مه د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11مه غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنې او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کول لپاره لارین نشوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په خبرګون کې سن دی ویلي خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړي دي. بلخو د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کلچو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د خیبر کامی جرګې د زخخیل په سلطان خیلو سیمه کې د کیکر د ونو وهلو کمپاین پیل کړو چې شل ورځې دوام وکړل. جرګې دا کار په دې دلیل وکړل چې ګواکې وسلوال تر بدونو مخکې او یا هم وروسته په دې ونو کې پټېږي. بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر وایي هر ډول ونه د چاپیریال د ساتنې لپاره ضروري ده او وهل یې تاواني دي. نوموړي زیاته کړې چې ونې وهل د سزا وړ یو اقدام دی. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر کامی جرګه وایي چې د ترهګرو د پنازینو لمن د وړلو لپاره د زخخیلو په سلطان خیلو سیمه کې ټولې د کیکرونی وهلې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر کامی جرګې تیره میاشت اعلان کړی و چې له سیمې نه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به په غرونو او لارو سره خواوشا سیمو کې ولاړې ټولې د کیکرونی وهي. د یادې جرګې یو مشر او ویان مراد حسین د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د سلطان خیلو د غرونو او د لارو سنډو نه په زرګونه د کیکرونی وهلې دي.
مونږ چې کوم د صحفي خلیل جبران شهید حواله سره کوم درنه وا تقریبا 55 روزه درنه وا پوینټ کې دام راغی چې امن او امان به مونږ څنګه قائم وګ نه. نو د عوامو لپاره به لکه کوم اقدامات کول په کار دي. یو دا خبره چې لایټینګ سیستم جوړ کې په چې کوم سټریټ لایټس دي کنه د تنصیبو کې دا لګوي ور سره چې دی په دې چې کوم غټ غټ پټی دي زمونږ او په دې کې خشک دشت دي چې باغی کې کورونه نشته. نو دا چې کوم ټیکټ لګېدلې دي په کیکرو کې دا چې کوم اصلوال دي دا په کې لکه قسم لا پناګای دي د پاره کنه دی په کې یا چې د سکیورټی فورسز د پاره په کې مسلې جوړې دي چې هغه اوس کم ځای کې پټ شو کم ځای کې کم طرف ته لاړو. نو دا یو خطر پیدا کیږي.
د خیبر قومي جرګې د ویان مراد حسین په خبره جرګې دا پریکړه په دې مخه کړې چې په سیمه کې د هدفي بریدونو او ترهګریدو پیښو ترڅنګ په امنیتي ادارو د روانو بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د لنډي کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په سیمه کې د هدفي بریدونو اته پیښې شوي چې پکې د یو خبریال په شمول اته کسان وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په سیمه کې په غرونو د کیکرونې د وسلوالو لپاره یو د پنازینو کار ورکولو نو ځکه مو دا پریکړه وکړه.
ځایي چکم مشرانو مونږ ټولو په هغه جرګه کې ګډون وکړ. نو الته د کیکر بوټای دی کوم چې ازغن بوټای دی او دا غینه لارې هم تنګی دی او ډیر ګڼ دی او د مقامی خلکو د وینا مطابق چې دلته پناګانې اخلي یا که څوک کینی او داسې دهشتګردی کوي یا په چا باندې حمله کوي نو هغه بیا په هغه ټایم کې ورک شي دا هغې موندل بیا په تور شپه کې ډیر ګرانی ورځې هم همدغه مشکلی. نو ځایي خلکو دا پریکړه وکړه چې د دغو ونو داسې شاختراشي ده وشي.
خو بلخوا د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې مشر زاهد مسعود د اګست پر 18 مشال لیډیو ته وویل چې دوی مقامی جرګې ته یوازې د مسکټ چې یو خودرو ونه ده د وهلو اجازت ورکړی و او که چا د کیکر ونې وهلي وي نو دا یو قابل سزا جرم دی.
کیکر کا تاسو یادوي نو د کیکر خو مونږ نه شو درکولی. بیا زما سټاف په ایریا ویزټ کړل دا روډ سایډ او د روډ سایډ په غاړه باندې. نو هغه چې کله مونږ آیډینټیفای کړل هغه مسکټ نو مسکټ سره اسی زمونږ سره غنښت او مسکټ یو وی ټایپ دی او مونږ خپل هم لکه واړو چیرې مسکټ چې دی کم از کم دا زموږ ځنګل ته انټر نه شي ځکه چې هغه بیا لاندې کیکر یا سفیدا یا کبر ځنګلو کې نور چې کوم فارسټری دی هغه سپریس کوي.
د زاهد مسعود په خبره هغه د جرګې د دې پریکړې سره متفق نه دی او د نوموړي په خبره د ونو د موجودګۍ او یا نه موجودګۍ د امن د ټینګښت سره هیڅ تړاو نه لري او هر ډول ونې د ماحول د تحفظ لپاره ضروري وي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د نور برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده. صوبایي حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بلوچستان په زیاتره برخو کې بارانونو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. خو د صوبې د ځینو سیمو اغېزمنو کسانو مشال اړو ته ویلي چې حکومت یې بیخي پوښتنه نه ده کړې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کړې دي او دغه لړۍ لا هم جاری ده. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د څناوړي وضعې د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څکزی کې له عبدالله پشین هرنایی تر څنګ په کلات خوزدار اواران مستونګ بولان او نوشکې کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلی دي. د دې په نتیجه کې په بولان نوشکې او اواران کې د ضلعي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل سوی دی. په صوبه کې د ناوړي وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسي انرژي د چښې د رالوېدو له امله یوه 15 کلنه ماشومه زخمي سوې چې وروسته یې په ځایي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه ډول درې نور کسان زخمیان سوي دي. بلې غاړې ته تېره اونۍ د بلوچستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډېر زیان اړولی او د اغېزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي.
اجمل نمر د ضلع زیارت د زرندې اوسېدونکی یم. د اوله ورځ چې کوم بارانونه وسول سیلابونه راغله زموږ په علاقه باندې زموږ باغونه زموږ ذمهداري زموږ دوکانداري زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړل. انسانان ډېر پریشانه سول. د حکومت لخوا ریلیف نه دی راغلی نه پی ډی ایم او داسې کلک قیمت کړی دی. زموږ په وطن باندې سروې وسي اقدار خلته
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشالډو ته وویل په کار دی چې حکومت په عاجله توګه د زیارت اغېزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هلته د خلکو دا غوښتنه وه چې تاوانونه سوي. مثال د یو سړي 400 درختې وې هغه مکمل ختمې شوې. یوه درخته کم از کم 50,000 روپۍ قیمت یې درلود. یعنی په هغه کې سیب تیار و. دې زمیندار کم از کم 45,000 روپۍ د یو زمیندار تاوان سوی وو. یوازې په زیارت ضلع کې د 40,000 روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسي. ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دي دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ شي.
د بارانو څخه د سوي زیانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورمنټ بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټي جوړه کړې ده. انشاءالله کمیټي چې څو اپروټ کوي انشاءالله هغه ته به د مکان لپاره پیسې ملاويږي. او 4,5 لاکھ روپۍ په هغه د کور لپاره ورکوي او دغه رقم د هر سړي کمړ دی دغه لپاره جلا پند ورکوي او کچېرې کور نه یادل دغه لپاره جلا ورکوي. ګوره دا د الله د طرفه دی. و سبب ته دا سوال کوي چې خلک ولې مري. نو خلک خو الله پاک چې شپه پره کله بس مري به خامخا به مري. د دې لپاره بالکل مرسته کوي یار.
دلته د ناوړي وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې له مخې چې د جولای د لومړنۍ نیټ څخه بیا تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانو له امله 15 کسان مړه او 9 نور زخمیان سوي دي. په مړو کې 6 ماشومان او 9 نارینه شامل دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پنجاب حکومت د صوبې د هغو اوسېدونکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټو څخه کمه بجلی مصرفوي د بجلی د فی یونټ بیا ارزانه کړی دا د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف له اعلان سره سم دی کسانو ته به د بجلی یونټ یو یونټ 44 روپۍ ارزانه ورکول کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب دا پریکړه غندلې ده، خو د صوبې اوسیدونکي او ځینې د پارلمان ځینې غړي وایي، د صوبایي سملا ځینې غړي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دې هم تکړه شي او د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د ګرانو بیو مسله دې حل کړي. شبیر احمد جان د موضوع تفصیل راکوي.
په افغانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولستا ارزان بجلی ورکول لپاره د شوخه 540 اربع روپۍ سبسیډي اعلان وکړل، او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 44 روپۍ یونټ ارزان ملاویږي، او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي، او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیاي فندونو باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي، نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دي؟ نو د پیپلز ګوند صوبایي سملی غړی احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو بدمرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه د خپل اولس فکر شته دي.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زموږ ولا وده پراته دي کنه یار، نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغه وسایلو باندې خو نو خلک راضي قبضه هم پہ کئی اور مزے ہم پہ کئی دا خدا قانون قدرت تک نہ ہوئی نا سبا بلوز مونگا پہ سم لے کے ان شاء اللہ این ایف سی مانی خبر میں بری پتے مانے بھرنا چو ان شاء اللہ مکھ کے ماں چو لے گا پنجاب ہو گورا پاکستان از اے پنجاب سینٹر کنا ہو آلریڈی دے ہو خبر ادا دے مونگ دے کمپیریزن کے یا مونگ پہ دے مقابلہ کے سب تیاری اکڑا سا ہوم ورک کموں کو اس سے جان لا مطلب چکن مونگ دے آئینی انہوں نے مونگ لیڈرشپ نے دے خبر صوبائی کے کم کیبینٹ تھے صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب تھے بس پوختان ہوئے زور تھے خبر ہوئے زور تھے نور حسن
په اسلام آباد کې انگریزی ورسپانه د نیشن سره کارکونکو خبريال فواد یوسفزی چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکول کیږي. نوموړی وایي صبح کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته ویړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضي او نو په صبح حکومت
کې پی کې بجلی پیدا کیږي په وخت کې نیشنل هایډرو ایوریج کم ده 10 روپۍ او یا پیسې تقریبا او پنجاب کې دیوخ کې چې کوم دی دا سایوال کول پاور پلانټ نه دی د دې نه په 3000 روپۍ یو یونټ پیدا کیږي، نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپۍ او په او یا پیسې او دا طرف نه پکې شاملېږي په 3000 روپۍ. نو که کې پی ته مکمل بجلی فریم کی کنه نو بیا پکې دې نقصان نشته، ځکه چې مونږ بجلی کم از کم دی وخت کې 3500 میگاواټ پیدا کو هایډرو چار ټول ناردانه بجلی ده کنه، او زمونږ صوبې ټوټل ډیمانډ چې کم دی هغه دی 2500 میگاواټ، خو مونږ 2500 نه راکې مونږ 1500 میگاواټ راکې، نو دی دا کولی شي صوبایي حکومت هم دا برداشت کولی شي وفاق هم دا برداشت کولی شي، نو زمونږ بجلی کې د کمېدو ډېر گنجائش دی د پنجاب په نسبت تکه پنجاب بجلی ګرانه پیدا کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت دریز معلومولو لپاره د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره تماس نیولو هڅه وکړه، خو مرستیال یې وویل چې اسلام آباد کې مصروف دی او زر وخت خبرې نشي کولی، خو د میا د ماشریف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پختونخوا حکومت خپل رد عمل ښودلی او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دي. د خزانه صوبایي وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي کوم چې 1.5 اربع روپۍ دی، نو په دې دومره بجټ کې 45 اربع روپۍ سبسیډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړی په خپل دغه بیان کې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی ارزانه ولو یا د دې صوبې اولسته د سبسیډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو 13 ورځو کې د خیبر پښتونخوا حکومت صوبه کې غریب او بې وزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطن سره د ټیکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 40 روپۍ نه سیوا او د ځینې لپاره د 60 روپۍ نه سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O Willik.
مشال لیډیو ته وګورئ، د پاکستان مرکزی بینک په یو تازه رپورټ کې راغلی چې د ترجون میاشتې پورې د حکومت قرضه 1914 ارب روپیو ته رسیدلی. دا رپورټ تر مخه په دې پور کې د هیواد د شخصي بانکونو ترڅنګ له بهرنیو ادارو نه اخیستل شوي پیسې هم شامل دي. د پاکستان موجوده او هم پخوانیو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه له بانکونو څخه هم پورونه اخیستي او دا لړۍ لا هم روانه ده. دا چې د پورونو د پاکستان اقتصاد څه ډول اغیزمن کړی او د دې مسلې د وتلو لار کومې وده، دا به د نیاز علي په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان وسنی حکومت او بیا په تیرو وختونو کې هم حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د هیواد دننه د شخصي بانکونو نه قرض ترلاسه کړی دی او دا لړۍ لا روانه ده. په پاکستان چې قرضونه او په قرضو پیسو د سود کچا زیاتیږي نو په عام اولس او په اقتصاد به اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق بیا د اګست په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، کله چې بهرني پورونه ډیریږي نو اغیز به د پاکستان په اولس د ټیکسونو په صورت کې پریوزي.
د پاکستان معیشت کې یو غټ افسون زکیدانو هغه د قرضونو بوج دی. تیر چې د دې کال چې کم یعنی بجټ وو، ټول بجټ چې نو هغه 13 تریلیون وو، هغه کې 9 تریلیون نه زیات تقریبا 51% جوړیږي هغه د قرضونو د سود په ادایګۍ لپاره دغه الوکیشن شوی دی. د نیم نه زیات بجټ چې دی نو هغه بیا دغه د قرضونو باندې چې کم لایبلټی او دغه چې کم سود دی دغه لپاره کیږي.
د سټیټ بینک په وینا چې حکومت یوازې په مالی کال 2024 کې 8,03 اویا ارب روپۍ قرض ساخستې دي چې دا د تیر مالی کال یعنی د 2023 په پرتله 10.2% پکې زیاتوالی راغلی دی. رپورټ وایي چې د پاکستان تیر نگران حکومت د تیرو دریو میاشتو په پرتله د وسنی وفاقي حکومت په لومړي دریو میاشتو کې په قرض اخیستو کې 112% زیاتوالی راغلی دی. خو په پیښور کې د اقتصادي چارو کارپوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د پاکستان په څیر هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره بهرني پورونه ډیر همتی، زکا چله بهرنو پورونو پرتا د هیواد د اقتصاد چلیدل ناممکن دی.
ټول ترقی پذیر معیشتونه چې څنګه پاکستان هم پاغي کې یو دی، نو دا خپل ترقی معاشي ترقی چې کله کوي دا غي په نار باندې رواني، نو دل بیرونی امدادونه قرضو په شکل کې د ګرانټس په شکل کې دا ضروری دی. د دې په استعمال باندې ډیپند کوي چې ته قرضې واخلې او دا غي بهتر استعمال وکړي، دا د معیشت ترقی د پاره بهتر اقدام دی او ضروری دی. څوک داسې تصور جوړ کړي چې ګنې مونږ به بالکل قرضې نه اخلو، دا خبره ممکنه نه ده. د دینه بغیر جدید معیشت چلول ناممکنه دی.
په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي د پاکستان اقتصاد په مکمله توګه نړیوالو مالیاتي ادارو په مرسته چلیږي او تر اوسه دا نه لیدل کیږي چې د پاکستان اقتصاد به د نړیوالو مالیاتی ادارو د مرستې بغیر په خپل پخو ودری کی.
ګوره په دنیا کې چې دې چې ملکونه چلیږي نو داغه د معیشت چې دې داغه دولاري یا غ معیشت چې دې نو هغه په خپل پخپو باندې ودری، خپل ملک کې داسې سمواقع پیدا کی چې خپل پروډکشن سی واشي، خپل ایکسپورت سی واشي، دوی ملار بیا دای په قرضو باندې خپل معیشت چلولو کوشش کی. پاکستان چې دې د ډېر وخت نه چې دې نو په دغه دوی ملار اختیار کړی دا مکمل چې دې نو معیشت هغه د بار ادارو په قرضونو باندې چلیږي. پاکستان عوام چې دینو دا قرضونو واپسې چې دینو هغه به د دې د ټیکسونو په شکل کې د دې چې د پاکستان د عوام ته چې کوم د خیر خیګړې چې کوم منسوبې دي پاغې کې بیا چې دینو پاغې کټ لګي.
وکیل رحمان وایي چې قرضونه زیاتیږي نو په اولس په ټیکسونو هم زیاتیږي او اولس د خیر خیګړې لکه تعلیم، صحت او په نورو پرمختیایي کارونو به کمی پیسې لګي. پاکستان له 2019 کال راهسي لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او هم په هغه کال د پیسو له نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره د $6 ارب د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له IMF سره د $3 ارب د پور بل تړون وکړو چې له مخې IMF د 2023 کال د جولای په 12 پاکستان ته د $3 ارب 9 میاشتنی پروګرام تایید کړو. د یاد تړون وروسته قسط 1.1 ارب ډالر روان کال د اپریل په پای کې پاکستان ته ورکړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
په پیښور کې د ورځې دوه نیم بجې شوې د ویدونکو اوسر ته اونیس پروګرام ته نهیلې وړاندې کوو. په خپرونه کې زموږ همکار فرخندې اسد د پیښور له دوو لیکوالانو مېرمنو سره د هغوی پر ژوند او کار خبرې کړې دي. نو راځئ د خپرونه واورو.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
د اوپن سپیسز خزول پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډېر نېچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه
چې خصو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلې د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره دا تاندې هیلې پروګرام دی. زه فرخندا اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو ما سره په دې پروګرام کې له پېښور نه دوه لیکوالانې او شاعرانې کلثوم زیب او زیبا افریدی چې زیبا فضل باندې هم مشهورتیا لري ملمنی دي. زه تاسو دواړو ته هرکلی کوم او لومړی ورزم کلثوم زیب ته. کلثوم زیب ستاسو او د زیبا بیبي پر ادبي هلو ځلو به مونږ خبرې کوو. ستاسو نه اولنی تپوس خو زدا کوم, تاسو شاعري هم کوئ, اوس مو یو ناول را روان دی کنه, نو د خپل دغه ناول باره کې راته لګوای او اوریدونکو ته دې باره کې معلومات ورکړي.
دا پنځه کردارونه چې دی دا ناول دی تاریخي.
ها
نو اول خو زما د پاره د خوشاله او د ویاړ خبره دا ده چې زه د پښتونخوا ادب کې خزینه روپۍ ناول نگار ایم چې تاریخي ناول ولیک. یو دا خبره. دویم چې دی نو بیا د پښتونخوا په ادب کې دویم سکه چې زمانه مخکې تیم شار ایم سے دوه درې ناولونه تاریخي لیکلي دي کنه. نو دا تاریخي ناول پنځه کردارونه چې دی دا د ظهیر الدین بابر باچا چې یادېږي. داغه چې کله په افغانستان کابل کندهار او په دې علاقو زمنګ په پښتونخوا دورې حکومت او داغه, نو داغه په حکومت کې پنځه داسې ښځې وي چې درې خو بیخي د هغه د محل دن نه وي, او دوه چې دي کردارونه نو هغه د هغه وخت سماج بیا د هغې نه لږ دور پس. نو دا پنځه ښځو کردارونه دي او پته لګي نه ولي خدای پاک همیشه زما قلم د ښځې د پاره اوچتوي. هغه په دې د دې سماج د په ادب کې دا کنه مزدور کار ادا هغه د دې هغه په هر د دنیا په هر یو فیلډ کې ده. نو دغه هم زما ذهن کې داسې نه و چې زه به ما دا ناول لیکه د سرداری په نوم باندې, خو چې کله ما دا شروع کړ نو زه بس ودرېدم او دا یو میاشت دغه شانتي یو پیراګراف ما لیکلی و هغه پروت و.
لکه دا پنځه کردارونه چې تاسو کوم ذکر وکړو د خپل ناول دی کې سردار بیبي چې دا یو تاریخي کردار دی, او دا شان دا نور کردارونه چې کوم دي نو دا هم تاریخي دي. لکه تاسو دې باره کې ریسرچ کړی دی, کوم ځینې معلومات راټول کړی.
ما یو ورځ تاریخي کتابونه کتل نو دا د بابر باچا دور او دا ما بیګم او ما ګل او دا پکې رالی. نو ما وی ولی نه زه دي دا سرداری سردا کردارونه کوم, ځکه چې سردار هم دا وخت د دور نه پس لکه هغه وخت کې و چې لکه د اشرفو او د دې دور وکنه, خو دا هغه دور نه لګرستو. نو ما بیا دا سوچ کوم چې زه دا ولی هغه کې نه کوم, او دې کې بنیادی د تاریخي واقعیات چې پیش کوي اسنه دې کې بنیادی یو د بیبي په نوم باندې, چې بیبي هم د دغه مغول دور یو زنانه د پوخانه خپل نوسای چې غیرا پټکړی دا غزنه او اغي نوسای ته هغه د کیسای کوي چې مغولو دور او یا بابرو یا غي کې مه محل کې سو شو دا خزو او ما بیگم خو د پښتنو د ارغونیانو لور و نو دا د ارغونیانو لور ما بیگم چې و نو دا دومره ډیره بادر وا چې دی بابر بچا د میل نه دی ور کړی او دومره سخت مقابله کړی و غ سر سره تر دی چې زمونږ اوسنی سند چې دی دام دی فتح کړو او بیا مرګ یو مل ته سند کې شوه دی کنه نو دا دی خولي یو ډیره خولي کی سایدا
خا ډیر خولي
ډیره خستا کی سایدا او بس قدرت زما د کلم نو وېشتنو دا دی دا زما تقریبا دونه ولونه زما خپل دی چاند ګل او دا پنځه کردارونه او دوما ژباړه کړل پښتو ته یو نیمګړی په نوم باندې دی چې هغه د نېشنل بک فاؤنډیشن بس د چاپ د مرحلو نه تیریږي او هغه د ماما داسم بټ د اردو ناول نه تمام ترجمه ده او یو ما زه چې دی نو د ډاکټر حمیر اشفاق زما ملګری ده سره ایکی ده د اردو ناول لیکل او می سوزم نو هغه ما د زسوزم په نامه باندې دغه کړی دی نو هغه می سوزم چې دی نو دا د رابیا بلخي د ژوند کیسه ده کومه چې د افغانستان لور خور و او ډیر ښه شاعر و د خپل وخت نن نظر کاله مخکې نو د هغې د ژوند کیسه د می سوزم د زسوزم په نوم باندې او دا نیمګړی چې دی نو دا هم یو تاریخي ناول دی دا د راون او د سیتا کیسه کتا چرتا اوریدلی
ادا می سوزم بالکل
د دوه زنانو
بالکل دا می سوزم چې تاسو یاد کو کنه لکه ز سوزم پښتو کیا نو دې کې هم آیا هغه سونه کلونه په خوا د خزو هغه مزریز په زو ما یا کھڑاونه هغه پکې بیان شوی کنه
دا ګوري ز فرخند سوچ اکثر کومه چې دا زنانه اکثر د ازل نه تر ابد پوری هم د دې ستونزو ښکار د لکار بیا بلخی چې وا نو هغه زر کاله مخکې ا د امریکا بلور و امریکا ب داغه وخ بچاو داغه علاقې لکه دا خوزدار او بلخ او دا ایریا ټول دا د لاندې وکنه دا دا یکی ولور و او د دې رورو حارس نو د محلونو سازشونه خو درته پته ده بیا دا ډیره قابله وه د دې تعلیم چې څنګه دا د عربی ډیره مشهوره لکه په عربی د دې وبورو په فارسی د دې وبورو د خپل شاعري تقریبا عربي او فارسی کې کړی ده نو دې چې کومه شاعري کړی ده د هغه وخت یو شاعر چې دی نو هغه ډیر زیات لکه اوس وزید د دینه او هغه دا روري ول علم سو ته دی روري چې دی نو خپل پلار تنه نری نری زهر ور کړای مر دې لپاره چې بادشاہ د غشي کنه دور ظالمه او بیا دا خزه چې دان دی خزي سره نوریم زنانا لکه د دې د پلار په دربار کې یو زنانا دا چې هغه د امیر خاتون په نوم باندې کنه کني جان مشره و هغه دا بچا ډیر زیات خو نو د اغي کیسه ده پکې د زنې نور خو زو کیسه دي پکې
بالکل دی باندې بتاو سره نور خبروم کوم مال ډیر خوند راک ورزما زیبا فضل زیبا تاسو راته وې تاسو چې کله شاعری کوي کنه نو هغه خلک وای چې د سنه متاثر یا یو دغه اخلي یو تاثر دی یو دغه نه اخلي د ټولنې نه تاسو په شاعری کې کوم رنگ زیات غالب دی
د شورو نه چې کلمه شاعری کوله یو خدا قدرت یې امر دی کنه چې کلمه شاعری طرف سره ځان شو هغه وخت کې بیا ما ځانانه شاعری چې وته رومانی کوله بیا د وخت سره چې یو داسې واقع به مخې ته راغلی په چاپر چل کې نو بیا په هغه اړخ باندې ما کوله بیا چې کله زه سیاسي دغه طرف ته وته ما لور طرف ته راغلم بیا په هغه اړخ باندې کولې چې کوم لکه هغه کې کېدل داسې چې څه واقع مخې ته راسي نو بالکل دغه خبره ده چې په لومبۍ کې ما کوم شاعری کوله یعنی رومانی جانانه شاعری ما
صحیح
او سنجیده طرف ته اوس راغلی یم
او د شاعری کتابونه مو چاپ شوی کتاب یا کنا
کنا شاعری کتاب به چاپ نه دی چاپ ته راوما او زما دا ډیر ارمان دی دا زما ډیر خوښ دی زما کتاب راځي خو لګه دا حالات او جدا هغه لګه زما تر پکړې مزیاتا او بل خبره دا ده چې یو خدای دې لګه ځواني خزي چې کم دینو هغه کله کور په پدې کله ود بچو مسلې وی لګه می لګه دماغ یو طرف ته بل طرف ته
بل دا لازم واره زیات کنا
جی جی واره یو طرف ته دې زلې چې بل طرف ته چې سیاسي منډه ترړې حالې دلی وی نو پتہ کې شي دی او کتاب ہو ان شاء اللہ چاپ تو تیار ہوں او زما کو تخپل تجویز یعنی نامه چې کومه خوخه کړې دا هغه ملغلره مشالونه دي ځکه چې مشال مې زوی دی او ملغلره مې لور دی
ښه ډېر ښه ښه او دا زموږ مشال ریډیو دی تاسو خو لکه نن خپل کور کې میلمانه یې
جی بالکل بالکل دا مشال ریډیو سره زما ډېره مینه هم ده او ډېر خوښه کې اورم اوس کوشش کوم شروع مې کړې ده ما به د وخت کتاب چاپ کړی وي خو لکه کتاب ما ډېر مخکې نه چاپ کولو نو زموږ کم ادبی دغه چې کم دی زموږ ډېر خاص مشر چې کم دی ډاکټر ابسین یوسف زین ما هغه سره یو ورځ خبره وکړه هغه راته وویل چې نه ګلان کتاب د اوس مې او چاپ کاوه اوس چاپ کې نو لکه ځوانه جنې یعنی بیا هغه څنګه خوندې چې څومره عمر باقي دي چې څومره چې لیټ کتاب وکړي نو خوند به ډېر زیات وي نو بس هغه خبره بیا ما منلې وای نو بیا په کلي کې ورسته شم اوس لګیا یو بس
بس
مونږ
او زیبا د خپل شاعرۍ نه به مونږ ته سوای زبا کلسوم ته هم ورزما اوریدونکو سره کیسه شریکول غواړي
زبا یو خپل کلام تاسو سره شریکم اوریدونکو ته ټول ته دی دالای نی د حسن افسانې لمه ورکړې دی دوام ست د حسن افسانې لمه ورکړې دی دوام ست خپل وجود مخاورې کړو خو مینه میکړه عام ست
ډیر خو
مننه چتا سره نسبت لري او تپکیا دیږي چتا سره نسبت لري او تپکیا دیږي پس سر دې زماره شي کته مچ کال ځان ستا دنیا می پری خودلې دا پروا می په هیڅ نشتا دنیا می پری خودلې دا پروا می په هیڅ نشتا او ناس تستا درشل سایما نه پرېږدم باندې مننه زما نشه بدل ده زما په معنی نور دي زما نشه بدل ده زما په معنی نور دي حکی د دوکه کېګم نه په مایو نه په جام ست
ډېر ښه
مننه مکتب ته زیبا چې ستا خوبونه ته مر او سپوږمې راوړي زیبا چې ستا خوبونه ته مر او سپوږمې راوړي د عمر مسافر وو به تر اغله ګل فام ست
واه ډېر
ډېر ښه دا مشال ریډیو دا اوریدونکو او کلسوم تاسو تیار یې کنه مونږ به تاسو نه
جی جی
او نو بس ارشاد دا تاسو او دا اوریدونکو
مننه د غزل شعر دی چې صدمی د مینې سوي المیه وې د ژوندون صدمی د مینې سوي المیه وې د ژوندون جون سو ورځ شپې په وینو سرې وې د ژوندون او زمنګ مینې بسوي او زمنګ سدي دنونه منګ یو بل تمو دا کړي کې سي وي د ژوندون
ډېر ښه
او زمونږه خمارونه وو د ژوند کیفیتونه زمونږه خمارونه وو د ژوند کیفیتونه زمونږه د جانان زلفې جوړې وې د ژوندون او مونږ لارې جوړولې وخت بلارې ورانولې مونږ شپه ورځ مخستې زمزمې وې د ژوندون او
ډېر ښه
مکتر چې کلسوم لارې ازغنې وي تیارې وي تورې تورې کلسوم لاری از غنی وی تیاری وی توری توری منگ ویلی پا هر حال کی ترانی وی دی جوندن او دبل غزل مطلب ہے چی منی نا رازا چی دی زلونو پا دامانو کی ٹپکڑو رازا چی دی زلونو پا دامانو کی ٹپکڑو رازا چی دا یوس اندر دوار زمزمکڑو او چی اوزانگو دمینی دی خوبونو پا ٹالونو چې اوزانګو د مینې د خوبونو په ټالونو چې ځان ته د سپرلو ګلونه ټول په تماشا کړو او شعر دی چې دا شوګیر وهلی بېقرار ټول خیالونه چې دا شوګیر وهلی بېقرار ټول خیالونه د یو بل په سنګل د بېغمۍ په خوب دکړو او شعر دی چې د هجر د صدمو نه به بدل د زړونو واخلو د هجر د صدمو نه به بدل د زړونو واخلو رنگینه به د ژوند هر زړه چاو دی مرحله کړو او شعر دی چې تندی به د سپیره تقدیر د کرخونه آزاد کړو تندی به د سپیره تقدیر د کرخونه آزاد کړو ځانونه به په زور په دې خپل کور کلی کې شته کړو او مکته دی چې کلسوم ژوندون د زړونو وې د زړونو په درزا کې کلسوم ژوندون د زړونو به د زړونو په درجه کې ولاړ زړونه به نور زلزلو ته حواله کړو کلسوم ژوندون د زړونو وې د زړونو په درجه کې ولاړ زړونه به نو زلزلو ته حواله کړو او راځه چې د زړونو په دامانو کې ټپکړو راځه چې دا یو سندره دواړه زمزمه کړو
ډیر مننه او ډیر خوند یو کو او کلسوم هم بل ته پوس پتا سره مکمه تاسو دا زوینم کنه ډیرو پروګرامونو ته ځي اسلام آباد کراچي لاهور الته کې مختلفو شاعرانو لیکوالانو سره ویني د خوځو شاعرانو سره هم لیدو کاته مو کیږي مخکې نور الهدا شاه سره مو لیدنه کړی و دا شان زیرو نور سره اغوی اغه د نور صبح لیکوالان چې دی زبدا وایمه یا ادبی ټولنه چې دا غوی او زمونږ د صبې د پښتانه خزینه لیکوالان شي د دوی څومره روابط یو بل سره څومره ویني یو بل نه خبري
د نور خو نشم ویلې خو الله فضل دی زما خو تقریبا ټول سره رابطه ده د سندواله چې کومه مشرانی دی یا ځوان کول کی دی یا په د پنجاب دی د اسلام آباد دی یا د کویټی دی نو چې چرته چرته تلې ما او رابطې مې دی ورسره تاسو خبره وکړه نو په دې کې درابطو سره سره یو بل سیز دی یو خو تاسو چې د بل علاقې زنانه لیکوالې سره ملاقات کوئ ناسته پاسته کوئ نو تاسو ته ډېرو داسې سیزونو پته ولګي چې د هغې نه تاسو مخکې نه یې خبر لکه د سند والې سره به زه وایم چې د سند کلچر کلتور چې دی هغه ډېر زیات انتهایی ریچ کلتور چې ورته موږ وایو نو د هغه ځای د کلتور د هغه ځای د کلچر د هغه ځای د ادب د هغه ځای د هغې لیکواله ډله باندې ډیر زیات اثر غورځیږي تاسو نور الهدا شاه نوم واغسته زما په خیال په پاکستان کې اوس په دې وخت کې د هغې عمره فراخ ذهن والا بادره ښځه او ویون کې ښځه بلې نشته او هغه باغی ده او د هغې بغاوت چې دی نو هغې ته ډېر لوی نوم ورکړی دی داسې که تاسو پنجاب کې وګورئ ډېرې داسې زموږ خویندې لیکوالې دي چې ناولونه یې لیکلي افسانې یې لیکلي دي په خپله ژبه کې مو اردو کې داسې د سرایي کې هم شته نو چې څومره ډېرې زیاتې ښځې دي او ما عمرې دی مختلف سوچ دی مختلف د ادب والې سره د هغې نومونه دي نو فرق ډېر دی
او وجوهات خو اکثره مونږ ته معلوم هم کنه یو بنیادی وجه چې دنو د تعلیم کمې دي زموږ په ټولنه کې خود دې پر حل باندې باید څنګه کار وشي
زموږ ښځه خو زه ته تمامه چې دا کلګي ډېر هم دی لکه انتهایی د افسوس خبره ده کنه چې درو صدو کې زمنګ خزی صرف درې سو ترالی د دې یو سل کالو په بنیاد سل خزی من یادم نو دا سور لکه دا شرم خبروم دا او دا افسوس خبروم دا نو پختون لکه پسد چنم زمنګ غوندي د خزو من خزی اغه خزی یو شانتی دی الله یو شان پیدا کړی سما هول خبره ده چې ته چا ته ماحول څنګه ورکه اغه ماحول رنگ به انسان اخلي تعلیم زمنګ نشته دل لسم خډیر په ګران جنای وي لسم ته خو سوکرسی نه تر پینځم پوری دی او دا غي نه پس بیا هیڅ نشته نو زما چې زمنګ دا بادر خزا چې قلم اوچت کی سوي سلی کی یا خپل اظهار کوي نو دا د دې ډیر غټه بدري ده چې په دې بن بن ماحول کې مغه دومره جوړه تو کی را پاسي او دیوالونه اوښ لیله کدی حوالی سره سپیشلی زه دی او دوه زنانو ذکر وکړم چې مونږ د جنوبي پښتونخوا یو خمار بوریوالا دا نازیا خمار بوریوالا او یو د وګمه دورانی وګما دورانی د ډیر یو مشهور زینم نالم دی یو مشهور ادیب شاعر رويره ده او دا بل نازیا خمار بوریوالا دا چا نه دلی دلی صرف د دې غزل ویني زما ما چې د اغه خزو شاعری د اغه د ټکنیکی لحاظ سره فنی لحاظ سره او د سوچ لحاظ سره د دومره بهترینه شاعری دا چې تاسو د هر یو سړی مخې ته مقابله کې کې خودی شي تاسو زموږ د خپل دی پښتونخوا چې تاسو ګورئ نو یوه نه یوه خاده کله هغه ته هغه
ممکنه
بعضی داسې دي چې له خاوندانو ورونو کتابونه چاپ کړل راوي باسل وز زیبا فریده ده زه د دې لکه جرأت هم سلام کوم د دې خاوند ته ډیر زیات احترام لرم وجه دا ده چې کله ما هغه ته وایي چې دا ما لراکه چې بس دا ما سره راوځي نو هغه سترګې پټې کړې اعتماد وکړه راوي باسل
تاسو ډیر خسته خبرې وکړي زیبا ستاسو نه دا تاسو کوم تاسو د یو لری پرتی علاقې سره تعلق ساتي کنه بیا دا سیاسي فعالیتونه چې تاسو کوي یا شاعري کوي لیکل کوي په دې کې تاسو د کور والا تاسو خاون وی یا رونه خویان دی پلار دې کې دا غوي مرسته سمره ضروری و تاسو په دې سفر کې
د مرستې پاک لبه زدومره درته وایم چې ما سره سمره لکه مرسته دا یا زما سپورټ دی هغه زما خپل کور ودانې دی چې هغه خپل هم ډیر لوی لیکوال شاعر دی فضل مومن صاحب نو دا هغه ما سره ډیر لاس ته پدې کې دانه چې زه دې میدان ته راوته یم د پښتو ادب میدان ته راوته یم سیاسي میدان ته راوته یم دا ټول زما په شان دا هغه سپورټ دی دا هغه لاس دی داغه مرسته د ما سره نو ځان که تاسو خیال وکړئ پښتني ښځې ډېرې تکړه دي څنګه ورته چې سټیک هولډر خو چې هغه سره خپل سړي لکه رونه پلار خاوند دا ادريږي او غټه خبره ده چې زه د پښتنو رونو تاریخ پښتون قوم ته دا اپیل کوم چې خپل لون خور باندې یقین وساتي بر وساتي وساتي او هغه له دا مقام ورکه چې بهر ته راوځي تاسو ورسره شي بهر ته زما مطلب دا نه دی چې په میدان بيزتي دی خپل کوي نه کله چې ادب سره شو کې شعر شاعري سره بڑا صبح سی کدی چات نور ہنر چالا ورزی ہو بس دے بندی زون پوجا دے کت غن پوجا زمون پختون کام زکر رستو دے کی خزل توجہ نشتا خزل توجہ نہ ورکی اکی تا تعلیم پر صحیح طریقہ نہ ورکی کہ بیا ورکی بلا بہت رسی سب تم بس پتی سن تعلیم کیا سن دے پردی کردا نہ زالی منا نے تے پردی کردا خود سے سمرا اللہ تعالی مفتی چھو ہن دے زکی نو خدا کی او خدا تعلیم مفتی بیا گئی سر بٹول خانہ دان تعلیم مفتی شاقی بدلول کی نسل کامیابی اغه خپل بچی تعلیم مفتی کی
ډیر نا کلسم زیب او زیبا افریدی ستاسو نه
فرخند پوچاله ټول ته لا پامان
تاندی هلی
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درته
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه او جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هي
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنه او جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلې
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هیلې پروګرام او سفر خنداست له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده پامان
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
ششم سمچتا تپکاتشم داس بین شین ششم سمچتا تپکاتشم ومچتا نشاد بنگی کنش در کے دبنگدا گلت د گل پرنگی د گل وناستا پرنگدا
مالی بنائی پلی سے دنیا لی بنائی پلم دنیا مالی کدے و نا دا لونگ دا گل تھا دا گل پرنگی دا گل و نا سا پرنگ دا